خصوصی مطابق معیارات که تعهد کردن برای مردم افغانستان خدمت بکنن و این را جدی پیگیری میکنه و هر شفاخانه که نتونه این معیارات پورا بکنه اقدامات قانونی درش عملی خواهد شد.
با تشکر از شما آیسای سب رسیدیم به پایان قسمت اول برنامه زیر آسمان کبود که به مسئله مشکلات در راستای عرضه خدمات اساسی صحی در افغانستان و فعالیت شفاخانه ها و مراکز خصوصی صحی در افغانستان اختصاص یافته بود. در قسمت دوم برنامه در مورد رقم معتادین مواد مخدر و تداوی معتادین مواد مخدر در افغانستان بحث می شود، اما حالا ساعت 4 عصر به وقت افغانستان شد. خبرهای افغانستان و جهان را داریم که خبرهای افغانستان را صفی الله اسمنگزی و خبرهای جهان را تا لحظات دیگر ملالای بشیر پیشکش میکند.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دریو وزیرانو د سلو ورځو کاری پلانونه وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان مسئلې تر نورو لومړیتوب درلود. او په پکتیا کې امنیتي چارواکي وایي چې په سید کرم کې نن د برمته شویو کسانو اکثره بیرته راخوشي شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بیان ازادي یو ارزښت وباله او ټینګار وکړ چې د رسنیو د ستونزو هواری باید د دولت په لومړیتوب کې وي. ارګمانې په یو بیان کې ویلي چې افغان ولسمشر نن د اطلاعات او فرهنګ له وزیر عبدالباري جهاني سره په لیدنه کې دا مسأله یاده کړه او وی ویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي حق باید تامین شي. د ځینو وزیرانو د سلو ورځو کاري پلانونو د اورېدو په لیدنه کې افغان ولسمشر د اوبو انرژۍ او پوهنې له وزیرانو سره هم خبرې کړي دي. محمد اشرف غنی د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي ته ویلي چې له ځینو نورو وزارتونو سره په همغږۍ کې حرفوي زده کړو ته زمینه برابره کړي او هم د درسي کتابونو د ستونزو د هواري په اړه کار وکړي. افغان ولسمشر د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني ته ویلي چې د اوبو او انرژي وزارت به پلانونه باید د افغانستان شرایطو ته په کتو د هیواد د 5 سندي حوزو په اساس جوړ شي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر وایي چې د ناټو د غړي هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان مسالې تر نورو لومړیتوب درلود. صلاح الدین ربانی نن په یو غونډه کې په کابل کې ویل چې د ترکیه په ناتولیا ښار کې د ناټو د بهرنی چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت مثبت بلل شو. ښاغلی ربانی ویل چې په دې غونډه کې د ناټو غړي هیوادونو له افغانستان د بهرنی ځواکونو تر وتلو وروسته د مرستو په ګډولو یا مشارکت ټینګار وکړ. د فکتیا امنیتی چارواکي وایي چې په سید کرم ولسوالۍ کې د نن سهار برمته شویو کسانو اکثره بیرته راخوشي کړي دي او یوازې شپږ کسان له وسلوالو مخالفینو سره دي. د فکتیا امنیتي قومندان زلمی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د سید کرم په بډم کنده سیمه کې نن سهار یو شمېر وسلوالو مخالفینو له 200 موټرو نام خلک ښکته او له ځان سره یې وړل، خو د دوی د هڅو په نتیجه کې اکثره دغه کسان بیرته راخوشي شول. اخو د سیمې مې رسیدون کې وایي چې په د سید کرم په بډم کنده سیمه کې د دغه برمته شوی کسانو درخوش کولو لپاره هیڅ راز حادثې نه دي شوي او د پکتیا امنی قومندان دغه سرګندونی دغه اوسیدون کې ردوي. په شبرغان ښار کې نن له غرمې وروسته یو قاضي د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دی. د جوزجان امنی قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته وویل چې د شبرغان د ښاري محکمې یو قاضي غلام سخی نن په 2:30 بجو د شبرغان ښار په کافروشي سیمه کې د ناپیژندل شویو کسانو لخوا وژل شو. ښاغلی جوزجانی وایي چې د پیښې عاملین له سیمې تښتېدلي او په اړه یې پلټنې روانې دي. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته ملالۍ بشیر در اوروي.
په مصر کې وی محکمې لخپل دندې لري سوی ولسمشر محمد مرسی ته د اعدام سزا اورولې ده. له مرسی سره یو ځای دی محکمې د اخوان المسلمین ډلې سلو نورو غړیو ته هم د 2011 کال د زندان ماتېدو په پیښه کې د لاس درلودو په تور په اعدام محکوم کړی دی. مرسی چې د محاکمې پر مهال په یوه بنده خونه کې ناست و، کله چې قاضي ورته سزا اوروله د مخالفت په توګه خپل لاسونه یې پورته کړل. قاضي به په دې اړه آخري پرېکړه د جون په 2 وکړي. د بشري حقونو د دفاع ادارو د مصر پر چارواکو تور پوری کړی دی چې د اخوان المسلمین او د ملاتړیو او سیکولر فعالانو پر ضد ځپونکي چلند پیل کړی دی. حکومت دا تورونه ردوي. مرسی د مصر لمړی ټاکل شوی ولسمشر و دی د 2013 کال د جولای په میاشت کې له هغه وروسته چې د تفرق اچونکو پالیسی پر وړاندې د پراخې کچې لاریونونه وسول له خپلې دندې لرې سو. مرسی اوس د 40 کالو د بند سزا تیروي. پر د تور و چې په 2012 کال کې د قاهرې د ولسمشری ماڼۍ مخې ته د لاریون کوونکو په وژلو کې لاس درلود. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ویلي تهران به په سیمه کې تر خپله وسه د ځپلو خلکو مرسته وکړي. د ایران دولتي تلویزیون نن د ښاغلي خامنه‌ای له خولې ویلي چې یمن، بحرین، فلسطین ځپلي هیوادونه دي او ایران به د دې هیوادونو ځپلي خلک تر خپله وسه خوندي کړي. څېړونکي وایي د خلیج عرب هیوادونه ښایي د ده دا خبرې داسې واخلي چې ګواکې ایران په سیمه کې خپل نفوذ زیاتول غواړي. د خلیج عرب هیوادونو مشرانو د مې په 14 د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل او هغه ورته اطمینان ورکړ چې واشنگتن به دوی له بهرني خطره خوندي وساتي. په همدې حال کې ایران وایي دغه هیواد د خلیج عرب هیوادونو ته هیڅ ډول خطر نه پیښوي او تیار دی چې په آزاده توګه له هغوی سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندي مرزیه افخام نن په تهران کې دا خبرې وکړې. دې له هغه وروسته دا څرګندونې کړې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج عربو هیوادونو ته اطمینان ورکړ چې امریکا به له بهرنیو خطرونو څخه د هغوی دفاع کوي او په دې کې د ایران لخوا ممکن خطر هم شامل دی. اوباما همداراز د خلیج عرب هیوادونو مشرانو ته وړمه ورځ په یوه سرمشریزه کې اطمینان ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به له دې هیواد سره هر ډول موافقه د سیمې په ګټه وي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو د ښځو او نهو کوچنیانو په ګډون درویشت ملکیان اعدام کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو د سوریې د تاریخي ښار تدمر په خوا پرمختګ وکړ. د یوې څارونکي ډلې په وینا د دې سخت دریځ ډلې وسلوالو د مې په 14 له تدمر ښار د باندې د شپږویشتو کسانو تر اعدامېدو وروسته حکومتي چارواکي او کورنۍ ویشتلې دي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځې اوس د نړۍ پر کچه مشهوره تاریخي ځای څخه 1 کیلومتر لیرې دي. ویل کېږي له هغه وروسته چې دې سخت دریځو د عراق لرغوني ځایونه نمرود او الهزر وران کړل، بیره ده چې د سوریه دغه لرغوني ځای به هم له منځه یوسي. د یونسکو رئیس ارنا بوکوفا ویلي نړیوال ډیر اندېښمن دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي شایي په سوریه کې به تر هغه مخکې چې د ده د ولسمشرۍ دوره په 2012 کال کې پای ته ورسېږي سوله ټینګه نه سي. ده وویل چې د جګړې حل جګړه نه ده. د عراق پوځ وایي رمادي ته به اضافي پوځیان ولیږي. دا هغه ښار دی چې لویې برخې یې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو تر کنټرول لاندې دي. د عراق د پوځ ویاند نن د دې هیواد دولتي تلویزیون ته ویلي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه له پرون ناوخته راهیسې په هوایي بمباریو کې د عراق د ځواکونو ملاتړ کوي. د پوځ ویاند برید جنرال ساد مان ابراهیم په رمادي کې د روانې جګړې په اړه نور معلومات ورنه کړل، خو ژمنه یې وکړه چې د اسلامي دولت سخت دریځې به په راتلونکو ساعتونو کې له ښاره بیرته پر شا وتنبوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جف رات کې پرون په یوه خبري غونډه کې د اسلامي دولت ډلې د دغه پرمختګ په غبرګون کې وویل چې پر دې ډلې د امریکا بریدونه دوام لري. او د هندوستان او چین شرکتونو د 22 میلیارد ډالرو په ارزښت نن 21 موافقې لاسلیک کړې. دا موافقې په شنګهای ښار کې چین ته د هند صدر اعظم نارندر مودي د 3 ورځني سفر په پایله کې لاسلیک شوې. مودي د 200 چینایي او هندي شرکتونو مشرانو ته د لاسلیک په مراسمو کې وویل راځئ چې د ګډو ګټو لپاره یو ځای کار وکړو. ده وویل چې هندوستان اوس د تجارت لپاره تیار دی. که څه هم مودي یو ملتپاله هندو ګڼل کېږي، له هغه وروسته چې تیر کال د هندوستان صدر اعظم وټاکل سو له پیکینګ سره یې اړیکې سمې کړې دي تر څو د ټاکنو پر مهال د بهرنۍ پانګونې کړې ژمنې عملي کړي. د هندوستان پر دې سربیره چې چین یې تر ټولو لوی سوداګریز ملګری هیواد دی، له چین سره یې تجارتي کسر مخ پر زیاتېدو دی. تیر کال هندوستان ته د سفر پر مهال د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په دې هیواد کې د 2 صنعتي پارکونو د ودانولو په ګډون د 40 میلیارد ډالرو د پانګونې اعلان کړی و. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
و قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگیم. در این برنامه من ستار فروغ و همکارم عصمت ساروان با شما هستیم و موضوع قسمت دوم برنامه، قسمی که در اول گفتیم با در خصوص تعداد معتادین مواد مخدر و علت افزایش و نحوه تداوی معتادین در افغانستان اختصاص دارد. در یک ساعت در همین مورد صحبت میکنیم و مهمانان هم داریم که میتوانید سوالات و نظریات و پیشنهادات خود را با ما مطرح کنین و مهمانان ما در مورد با سوالات شما پاسخ را میکنند.
بله، لکه سنگه چیز ما همکار ستار فروغ ویل په دې ساعت کې په افغانستان کې د مخدره موادو د معتادانو د شمیر په زیاتېدو خبرې کوو. د مخدره موادو په پراخه پیمانه تولید، د مخدره موادو آسان او نسبتا ارزانه ترلاسه کېده، بیروزګاری او د تعلیم کمالی هغه عوامل دي چې په افغانستان کې پر مخدره موادو د خلکو د روژدي کېدو لار اواره کړې ده. له هغې سروې سره سم چې له مخدره موادو سره د مبارزې امریکایي ادارې د 2014 کال په پای کې کړې، د افغانستان په کلیوالي سیمو کې 10% خلک مخدر مواد استعمالوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز هم تاییدوي چې د معتادانو شمېر مخ پر زیاتېدو دی.
په اوسنی وخت کې نشه یي توکو ته علاقمندي زیاته شوې. د عامې روغتیا وزارت د زړه کومې غواړي چې د نشه یي توکو د اړتیا کمولو پروګرامونه او د معتادینو درملنې ته د خپلو کارونو په لومړیتوب کې ځای ورکړي او د معتادینو د درملنې په برخه کې د مالی او تخنیکی مرستو په تقویت کې له ایس راز کوشش او مرستو څخه ډډه ونه کړي.
څه وشي چې د مخدره موادو له اعتیاده افغانان راوګرځي؟ د معتادانو د درملنې لپاره امکانات څومره دي؟ آیا تر څو چې افغانستان په نړۍ کې د تریاکو ستر تولیدونکی وي، ممکنه ده چې افغانان د دغو موادو له استعماله راوګرځول شي؟ په دې موضوعاتو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو.
مهمانان ما هستند دکتر خطاب کاکر، مشاور وزارت صحت عامه افغانستان، البته مشاور وزارت صحت عامه در بخش صحت روانی و تقاضای مواد مخدر، محترم انجینیر ذبیح الله دائم، مشاور ارشد وزارت مبارزه با مواد مخدر، و دکتر عبدالله وردک، آگاه مسائل در بخش مبارزه با مواد مخدر و قبلا باعث مسئول دیپارتمنت کاهش تقاضای مواد مخدر در وزارت صحت عامه افغانستان هم ایفای وظیفه کرده است. به مهمانان ما خوش آمدید میگیم.
طول ملمانو ته هر کلی ویو. لومړی هم که انجینیر صاحب ذبیح الله دائم چې له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت لوی سلاکار دی، تاسو وایئ چې فعلا په افغانستان کې د مخدره موادو تولید په کوم حد کې دی؟ روسي راپورونه خو وایي چې سږ کال هم افغانستان به بیا هم یو بل ریکارډ ټینګ کړي. ستاسو معلومات څه دي؟
مننه کوم. په اول کې زه خپل سلامونه میلمانو زو تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته تقدیموم. دا سروې چې تیر هفته کې د خپور شو، د دوه برخې د لوت یا دوه فازې د لوت. اول فازې په 2013 کال نه شروع تر 2012 کال پورې دوام درلود، چې په هغه برخه کې خري ساحاتو کې په نظر نیول شوی او تقریبا 11 ولایتونو سروې لاندې راغلی و، چې په هغه کې تقریبا 1.3 تر 1.6 میلیونه رودو کسان په افغانستان کې شتور درلود. او دوم فاز یا دوم برخه 2012 کال نه شروع تر 2015 کال او تیر هفته شغه اعلان شو. دا دوم برخه یا دوم فاز و چې په دې برخه کې هغه کلیوالیا اطرافی اس برخه سروې لاندې راغلی و، چې په دې کې تقریبا 15 ولایتونو سروې لاندې راغلی و، چې په دې کې تقریبا 3.5 میلیون روغ د کسان سروې شوې ده، او په دې کې 1.4 میلیون روغ د کسان هغه کسان دي چې ریګولر درګ یوزر دي او همیش درګ استفاده کوي یا یوز کوي، او متوقع کسان دي چې یا یو ځل یا دوه ځلې د مواد سکلې ده، او همدا رقم یا په کور کې یا په دغه په فامیل کې یو کس ریګولر یوزر دي هغه دې باندې تاثیر کړی ده، او یا په مواد مخدر په فابریکات لابراتوارونو کې او همدا رقم په مزاری باندې دوی کار کړی ده او د دې تست مثبت راغلی ده. متاسفانه هغه سروې چې تیر هفته اعلان شو، دا سروې وخیل چې تقریبا 3.5 میلیونه کسان مستقیم او غیر مستقیم روغدو ته مخه شوې ده.
ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو یوې اوریدونکې مریم مصور پردیس لیکلي وایي نشهیان د بیکارۍ له لاسه زیات شوي، که بیکاري ختمه شي نشهیان به پخپله کم شي.
بله، این شنونده ما میزان بلند بیکاری را از علت افزایش معتادین در افغانستان خوانده. آقای کاکل، به نظر شما کدام علت ها است که سبب شده تا معتادین مواد مخدر در افغانستان افزایش یابند؟
با سلام، با تقدیم سلام برای همه شنونده های محترم رادیوی آزادی و همکاران ما در استودیو. البته در ارتباط با عوامل مختلفی که زمینه را برای از این مساعد می سازد که اکثریت افراد جامعه ما به طرف اعتیاد کشانده میشن بسیار زیاد است. مهمترین عواملی که همیشه ما از سروه ها هم بدست آمده و در مجموع در ساحه کاری هم با او روبرو بودیم، بر علاوه از این که ما میزان بزرگ از جوانا یا افراد جامعه ما بیکار هستن، از بیکاری رنج میبرن، در پالوش باز عوامل بسیار مهم دیگه هم از که افراد میکشانه به طرف اعتیاد. و این عوامل میشه که ما در رابطه با دسترسی آسان امی کسا، امی افراد به مواد مخدر و در پالوی از او عدم تطبیق قانون از طرف قوای تنفیذ قانون و همزمان با او باز عوامل دیگه که مثلا جامعه آگاهی نداره در ارتباط با این ازرار مواد مخدر که باید در این راستا کار صورت می گرفت و صورت گرفت البته و تا جای بسنده نبوده. بر صورت فاکتورهای مختلف دیگه هم هست که زمینه ساز شده که خود موجودیت کشت کوکنار در افغانستان و سرازیر شدن همین مواد در داخل کشور و به همین سلسله دسترسی تمام معتادین به این مواد مخدر و همزمان با او با افرادی که با همنشین مریض خود یا امنشینی کسی که معتاد هست، این هم خود زمینه را برای مساعد می سازد که افراد به طرف اعتیاد کشانده شود.
تشکر.
دیر زیاد مننه. دکتر صاحب عبدالله وردگ، ستاسو په نظر په افغانستان که معتادانو دی در ملن لپاره لازم امکانات شته په افغانستان کې د امه روغتیا وزارت وای چې په یو ډیر ولایتونو کې دوی روغتونونه یا کلینیکونه لري، آیا دا د افغانستان په افغانستان کې د معتادانو د شمیر ته په پام سره کافی دی؟
اول ته خپل سلامونه خپل همکارانو ته، بیا د تاسو د رادیو کارکنانو ته، تاسو ته تقدیم هم، بیا خپل وطنوالو ته چې د مغه غوري
سلامات اوسئ.
زه په دې خبره باندې قناعت نه لرم، د دې په خاطر باندې چې که چېرته مونږ هر څومره مراکز زیات کو، د دې مراکزو زیاتوالی تکافو د دغه 3 میلیونه نه کیږي. بله خبره دا ده دلته چې دغه خپل دولت چې دی او وزارتونه چې دي، سکتورونه چې دي، زیرب سکتورونه چې دي، دا چې دي یو ښه همانګي نه لري. ځکه چې کوم وخت کې چې زه په عامې روغتیا وزارت کې موم دغه میټینګونو ته بتللو، ټولو دې چارواکو به ویلې چې دا کار به کوو، خو چې کله میټینګ به ختم شو بیا به پکې هیڅ هغه خبرې نه وې. د ماوې کښت کوکنار لپاره مسایل خو تاسو ته بهتره معلومه ده، په هغې کې زه ډېر نه غږېږم. زه تاسو دا سوال تاسو له ما نه وکوئ چې په 2015 کال کې له 1 میلیون نه ښکته وو او په 2015 چې اوس دا سروې ښودل شوې ده تر 3.5 میلیونو پورې دی. هر څومره که مونږ مراکز په زیاتولو کوو، تکافو د دغه 3.5 میلیونو نه دی. یوه خبره. بله خبره درته وکړم چې صرف او صرف بستر کول د مریض دا لاره د علاج نه دی چې مونږ ووایو، ځکه 3.5 میلیونه تاسو چرته به په خوله باندې راځي چې دا به مونږ څنګه بستر کوو. دریمه مسله چې دی، سکتور مختلف سکتورونه چې دي، دلته مونږ په انګلیش کې یو خبره کوو چې ملټیپل سکتورل اپروچ پکار دی. ملټیپل سکتورل اپروچ چې دی دا نشته دی، دا ټول سره په اصطلاح سره امانګي نشته دی. یو وزارت سیاتیامه چې دی، د دې وزارت سیاتیامې ته خپل نور ډیر مشکلات دي، نورې بیمارانې ډېرې دي چې هغو چلنجو سره، لیکن دا یو بل چلنج دی ته د وزارت سیاتیامې په غاړه وریښی دی. دې کې ګوره دا کڅوک وای چې د وزارت سیاسي امه کار دی، دا یو د وزارت سیاسي امه کار نه دی، دا د ټولو وزارتونو کار دی، دا د ټولو ریاستونو کار دی، دا د ټولو خلکو کار دی، دا د ټولو اقشارو د ټولو وطنوالو کار دی، ځکه دا یو سیهی اجتماعي پدیده دی. سیهی اجتماعي پدیده کې باید اجتماع ټول سره لاس یو کی. بل خبره زده درته کوم چې دا محو کشت کوکنار کې کار مخته تللی دی یا نه دی تللی دی، دغه پکې زه ډیر معلومات نه لرم، خو زه دا درته وایم چې په ډیر اسانه توګه باندې کوکنار یا مواد مخدر یا هیروین په بازارونو کې په کلو کې ډیر په ساده لاسرسی خلکو ته رسیږي، لکه څنګه چې په اصطلاح سره یو وخت کې په ایران کې شاهنشاه د ایران ویلي و چې سبزی ډیر قیمته ده نسبت هیروینو ته. او نن سبا په افغانستان کې هم نسبت د بعضې شیانو ته د غوښې په تناسب باندې او د نورو شیانو په تناسب باندې هیروین ډیر ارزانه دي او ډیره اسانه په لاسته راوړل کیږي، لیکن د دې هیڅ چا مخه ونه نیوله. په بازار کې هیروین لاسرسی ورته شته دی، په کلو کې شته دی، په دوکانونو کې ورته شته دی، د دې تجارت کیږي، پریکرسرونه له سرحدونو نه راداخلیږي، راځي د هیروین په چشي باندې تبدیلیږي. دلته د 3.5 میلیونو ته د مواد مخدر له کوم ځای رسیږي؟ دا 3.5 میلیونو معتادینو ته د مواد خو له بیرونه نه راځي، خو همدلته په افغانستان کې جوړیږي، ورته توجه کیږي. خبره داسې چل دی چې زه یو خبره درته کوم، من حیث کارشناس تقریبا 15 یا 16 کاله ما په دې بخش کې کار کړی دی. دغه کومې ستراتیژیانې چې موږ جوړې کړي دي، دغه ستراتیژیانې تطبیق شوي نه دي. دا ستراتیژیانې جوړې شوي دي او په موږ وزارتونو کې په المارګانو کې ایښودل شوي دي. فقط په کومو ورځو باندې چې موږ راځو د تاسو ریډیو ته او تاسو تریبیون نه موږ خبرې کوو، نو ډېرې ښې خبرې کوو، لیکن په عمل کې هلته چې پولیس وخته ته لاړ شي، هلته چې ښار ته لاړ شي، هلته پارکو ته لاړ شي، هلته معتادین په وافر توګه هلته پراته دي او
در گذشته چندین بار معتادین از جایی که شما اشاره کردین زیر پل سوخته جمع‌آوری شدن و به مراکز صحی انتقال داده شدن برای تداوی. به نظر شما چرا تلاش ها در قسمت تداوی معتادین طی سالهای اخیر در افغانستان مؤثر تمام نشده؟
ما یک چیز برات بگویم، تداوی مؤثر تمام است، لیکن تداوی طور نیست که برای سه ماه یک مریض بستر شوی. یک معتاد اقلا برای 2 سال یا 3 سال این تداوی کار دارد بدون بستر و داخل بستر، یک موضوع. و دویم، وقتی که مواد مخدر به شکل بسیار وافر در دکانا فروخته شوه، بیکاریم به اوج خود رسیده. فعلا به خودتان معلوم است که بیکاریم به اوج خود رسیده، امنیت هم نیسته، فلحاظ مردم خامخا رو به مواد مخدر میره. ما ایره برات بگویم، اگر ما تقریبا 1 میلیون بسترم جور کنیم، 1 میلیون بستر جور کنیم، 3.5 میلیون بازم تکافوی از زوره نمیکنه.
بله.
ما یک چیز میگم، به نظر شما استراتیجی‌ها و پالیسی‌هایی که جور شده و استراتیجی و پالیش،
بله، آیا ممکن است که بعد از 3 ماه تداوی که مورد تداوی قرار میگیرن در جریان 3 ماه معتادین، پس از این هم وضعیت آنها پیگیری شود، دنبال شود؟
بله بله، واقعا یک سیستم تداوی، همی سیکل تداوی که است، تو تقریبا تا به 2 یا 3 سال به اصطلاح ای سیکل ای چیز کار داره، باید فالو اپ کار داره، بعد از او افتر کیر کار داره و ری انتگریشن است. او را ای صرف ما که میرم صرف یک دوره دیتاکس است که اوجا ما در مرکز خود میکنیم. با خودتان معلوم است که او بریازو بسیار پرسنل کار است، بریازو بسیار بودجه کار است، بریازو به یک سنتر که به اصطلاح 2 نفر مسلکی صحی دارن، او بیچاره مردم اوجه در دیتاکس نگاه کنن، در اوجه خدمت کنن یا فالو اپشان هم بکنن. ما باید تداوی های کمیونیتی بیس که به پیش نبریم. ما این تداوی رزیدنشل که در بستر رسی برای ما بسیار گذاف و بسیار قیمتی و بسیار مشکل تمام میشه. موضوع دیگه، اگر یک وزارت کار میکنه، وزارت های دیگه که است قسمی که لازم است او مسئولیت های خود نمیشناسه و اگر میشناسه اجرا نمیکنه. ایره ما همطور واضح میگم و تقریبا در 15 ساله که به اصطلاح ما در این بخش کار میکنم تا به الحال، ما همطور واضح میگم که تقریبا اگر کلگی ما ایره یک فریضه بدانیم، یک مسئولیت بدانیم، یک وظیفه بدانیم، همه تمام اقشار و تمام
بیرمانه نه دکتر سید وردک سلامت و سید
در بخش‌های مختلف کار میکنه. در اون صورت ما میتونیم موافق شیم، در غیر از بسیار مشکله.
دیر زیاد مننه انجینیر صاحب دائم تاسو دی ډاکټر صاحب عبدالله وردک د سرګندونو پاره څه وایي چې دوی وایي چې د وزارتونو ترمنس هماهنګي نشته او بلدار چې ستراتیژي نه جوړیږي خو عمل پرې نه کیږي او که چیرته کېدی نو ورس په ورس به د مخدرو موادو تولید او قاچاق په افغانستان کې نه زیاتېدو. ستاسو له دومره هڅو سره سره هیڅ ظاهرا هیڅ نتیجه ستاسو کارونو نه ده ورکړی د مخدرو موادو د مخنیوي په برخه کې.
تاسو ګوري دا یو لوی چالش دی په افغانستان کې. موږ منو چې یو وزارت یا دوه وزارت یا درې وزارت دا کار نه دی، باید یو عمومي اجماع په دې برخه کې جوړ شي. اما هغه پالیسي چې په 2012 کال کې د کاش تقاضا په برخه کې جوړ شو، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې وزارت، ساتامي وزارت او کار عمر اجتماعي وزارت، په هغه وخت کې د تداوي ظرفیت په کال کې تقریبا 10,000 کسان یا سکم 10,000 کسان وو. اما خوشبخت هغه پالیسی چې جوړ شو او تطبیق لاندې راغلل، اوس خوشبختانه د ظرفیت تداوی تقریبا 9,000 کسان په کال کې دي. خو بیا هم هغه روږدو کسان چې په افغانستان کې اوس ژوند کوي، د دوی ظرفیت چې اوس موږ لرو ډیر کم دي، ایسیز د مقایسې ور نه دي. چالشونه شته، مشکلات ډیر دي. خو زه غواړم د ډاکټر صاحب په بله برخه کې لږ وضاحت ورکوم. هغه سروې چې په 2015 کال کې دي د سیلا خو او د مونږ وزارت له خوا خبر شو، د باغ وخت کې تقریبا نه له کسان روغ د کسان او مختلف د تریاکم او هیروینم او چارسم او شراب او مختلف کسان په دې سروې کې راغلی وو. او کله دوم ځل چې سروې خبر شو په 2009 کال کې، په هغه کې سروې کې تقریبا 9,000 کسان بیا هم معتاد وو یا روغ کسان وو، چې په هغه کې تقریبا 8,000 کسان زیات شوي وو د مختلف موادو نه. او هغه سروې چې په 2012 کال کې خپور شو او هغه سروې چې سږ کال خپور شو، دا ښایي چې په افغانستان کې ورځ په ورځ د روغدو کسان ظرفیت یا هغه کسان زیاتېږي، تعداد زیاتېږي. خو دا مختلف عوامل لري، مختلف چالشونه لري. یو سروې چې موږ سره د ساتامي وزارت او وزارت سره شتون لري، کله چې پل سوختي ته باور شي هغوی سره چې انټرویو کې د 10 کسان نه تقریبا 9 کسان ګاونډي هیوادونو نه افغانستان ته راستون شوی ده. دا په خپل یو لوی چالش دی. هغه زموږ ځوانان چې کال لپاره ګاونډي هیوادونو ته ځي، یو کال یو نیم کال وروسته د شاقه کار له لاندې دوی روږد کېږي او معتاد کېږي، دوباره افغانستان ته راستنه کېږي. او بله چالش دا دی چې ډېر آسان د لاسرسي پیدا کېږي، خصوصا په هغه ولایتونو چې کوکنار ډېر کرل کېږي، په هغه ولایتونو کې ورځ په ورځ د روږدو کسان هم زیاتېږي. د هغه کورنۍ روږده شوې ده، یو میاشت دوه میاشت ماشومان روږده شوې ده. دا په خپل یو لوی چالش دی په افغانستان کې. او دا ظرفیت چې موږ اوس لرو دا هیڅ د کفایت ور نه دي او هیڅ مقایسه نه کېږي د هغه کسان چې اوس روږده دي په افغانستان.
تشکر. پیشتر دکتر عبدالله وردک از نحوه تداوی معتادین مواد مخدر در افغانستان انتقاد کرد و گفت که پس از 3 ماه تداوی هم معتادین مواد مخدر باید وضعیتشان بررسی پیگیری شود. محترم دکتر خطاب کاکر مشاور وزارت صحت عامه، پاسخ شما در این مورد چی هست و چی برنامه های روی دست دارین؟ برنامه های تازه در قسمت تداوی معتادین مواد مخدر حالا به اساس سروی تازه به حدود 3 میلیون رسیده تعداد معتادین در افغانستان، برنامه های تازه شما چی هست؟
بسیار خوب، سوال خوبی بوده. ما با وجود از اینکه همراه دکتر سفردک در این مسئله میتود تداوی و استراتژی و پالیسی که در رابطه با تداوی معتادین و در ارتباط با کاهش تقاضا مطرح شده یک اندازه هم نظر هستم، ولی نگفته نمونه که یک مقدار گپای دیگه هم وجود داره که ما باید متوجه هزو باشیم. یک مسئله ای است که خود تعداد معتادینی را که پیلن، البته کسایی که همین مواد مخدر استفاده میکنن که اداره تنفیذ قانون و مواد مخدر ایالات متحده آمریکا یا INL ایرا در سال 2014 تکمیل کرده و چند روز پیش را بیان کردن. ببینیم در اینجا دو قسم ارقام را میشه. یکی چیزی است که مطلقاً اعتیاد هست که ما بیشتر هم انجینیر سر به اشاره کرد که 1.4 میلیون انسان واقعا معتاد است. معتاد با کسی گفته میشه که او ریگولر این مواد دوامدار میگیره، استفاده میکنه و او ضرورت اشد به این داره که تداوی شود. در پالوی از یک مقدار دیگهش که میمونه اینا کسایی هستن که ممکن است یک دوز دو دوز در طول هفته یا 15 روز یا چیز گرفته باشه که ام بقایای از این که وقتی که تست صورت میگرفته براشون در اینجا نمایان شده. یعنی هدفی است که هم در اینجا اعتیاد مطرح هست و هم استفاده کنندگانی که موقتا یک دوز میگیرن. در پالوی از این ادویه های باربیترات هست، امفیتامین هست، الکول هست، ما مطمئن هستیم در کشور ما از این موادی را که اینا سروی کردن از ارقام مختلفش از مواد مختلف معتادین هم است و استعمال کننده هایی که ریگولر نیستن، دوامدار نیستن، اینا یک دوز و دوز میگیرن باز بعدا متوقف هست چیزایشون. یک مسئله دیگه مسئله ای است که در پالوی از این امور رقمی که دکتر وردک به او اشاره کرد که ما خواهان بیشتر ساختن مراکز صحی در حدود نیستیم که ما بتانیم همین مشکل حل بکنیم. به معنای از این که یک کتله عظیم از اجتماع ما که اعتیاد دارن، اگر ما بتانیم بیشترین شفاخانه را برشان در اختصاص بتیم و بودجه بسیار بزرگم که حداقل ما نداریم، ما نمیتونیم جلو از این پروگرام بگیریم. ما برنامه ما چی هست؟ با وجود که یک مقدار کارا در این عرصه صورت گرفته که تداوی های به شکل راه های مختلف، یکی مراکز است که به سر میکنن تداوی میکنن، البته زهر زدایی میکنن، دیتاکسیفیکیشن میکنن. مراکز دیگه هست که در داخل خانه ها برشان پروگرام خانه به خانه در نظر گرفته میشه، حتی در بعض مراکز به شکل OPD و به می شکل در ساحات اوتریچ یا ساحات دوررس کارکنان یا CHW و یا سوشال ورکرهایی که وظیفه دارن پروگرام میگیرن از مراکز میرن در اونجا با چندین شیوه میتونن میره کار بکنن. در پالوی از یکی از استراتژی های خوب موفق و که میتونه همین مشکل در افغانستان حداقل تا یک اندازه حل بکنه همین مسئله تداوی ملحق به جامعه یا کمیونیتی بیس تریتمنت است، نیه که ما بتانیم امیره در ساحاتی که معتاد وجود داره. ضرورت به این است که ما برای اونا بلدنگ بسازیم که با او پیسه یا پولی را که حداقل ما سالانه برای کاهش تقاضا $3 میلیون اختصاص داده شده وزارت صحت عامه که آیا بایی بتانه ادویه تهیه بکنه، معاشات پرسنل خود فراهم بسازه و یا دیگه مشکلات دیگه که ضرورت است حل شود. اگر ما بتانیم این خدمات در کمیونیتی بیس در به طرف امو ساحاتی که دوج ازدحام معتادین زیاد هست و چونی یک مشکل پیشتر هم دکتر صد اینجا عرض کرد که یک مشکل روانی اجتماعی است، زمانی که ما اجتماع را با کمک در عرصه تداوی معتادین و به می شکل ملای مامان مزاد جده و به می شکل معلمین مکاتبه و به می شکل کسانی را که با کتلات عظیم از اجتماع روبرو هستن اینا را جلب نکنیم و از طریق از اونا پیامای خود برشان نرسانیم، ما مطمئن هستم که این مبارزه یک مبارزه مشکل خواهد بود.
چرا در تای سالهای اخیر همی کار نشده دکتر صاحب؟
به هر صورت در طی سالهای اخیر مطمئنن ما براتون بگویم که مراکزی را که فعلا وزارت صحت عامه یا اداره INL در افغانستان تمویل میکنن 23 مرکز تنها وزارت صحت عامه در اختیار داره که یک رقم بسیار بزرگ و به می شکل INL 75 مرکز بستری که در پالوی از سایر مراجع دیگه هم است که شکل سپتور خصوصی 12 مرکز از نو میشه و در مجموع از این تقریبا 3570 بستر در مجموع بر ازمی معتادین در تمام افغانستان اختصاص داده شده و از جمع از یا تنها 35,000 معتاد سالانه تحت تداوی قرار می گیرند. برای دیگه معتادین ما برنامه تداوی یعنی فرصت از این برابر نمیشه که برای از اونا بستر شوند تداوی شوند. با وجود از این که اینمی کارها در پالوی صورت گرفته
بله
هدفی است که ما بتانیم در برنامه یا استراتژی جدید خود امی پروگرام کمیونیتی بیز اضافه بکنیم و از یک بهره خوب بگیریم.
درست مننه سلامت سوسه دکتر صاحب
کاکر کمیونیتی بریم و مصارف خود کم کنیم، استیگما هم کم بکنیم.
بله درست مننه دیدی خبرونی پدوام که به اوریدون کو تنوبات ترکو بیا به هم تاسو تا و نور ملمنو تو در شو پدی به هم خبری و کوچه کورونه وظیفه څنګه ده صدا او کورونه هم کول شي چې خپل اولادونه خپل ځوانان له مخدر موادو منع کړي په څه ډول دوی کولی شي دا کار وکړي. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ او په مستقیم ډول زموږ له میلمنو پوښتنې وکړئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
و از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی با شماست و حالا هم برنامه زیر آسمان کبوت را از رادیو آزادی دنبال میکنید. شماره های تماس به برنامه هست 0700-822-755 و 0799-2035-40. از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم هم میتوانید که به شماره 818 پیام هایتان را ارسال کنید. حالا با شنونده های ما پاسخ میتیم. یک شنونده ما روی خط تلفن است. بله بفرمایین، رادیو آزادی هست.
مهربانی.
بله السلام علیکم
حاجی صاحب عظیمی. مهربانی.
سلام علیکم نهیمی صاحب تا و ملمانوت حاجی عظیمی لیلمند بلندی کن.
مهربانی کوی حاجی صاحب عظیمی، تاسی لیلمند خبری کوی مخیدردی چی تاسی پشتانه وکی و پشتانه لطاس سخه در روستای راپور وی چی پا کلیوالی سیمو که پا مخدر مواد در روش دو کسانو شمیل زیاد شویده. هلمند چی تر طول زیاد مخدر مواد پا که تولیدی شی او کرل کیشی التا وزیاد سنگه دیدی معتادانو؟
سلام سلام به هدا ولی پول مخدر مواد مساجین پیمان کی تیگی ولی علت یه داده ایش دلتا کشت زر مخدر مواد دیر کیگی تاسو گوری سرمان که برسا کل چی در از منزوانان اولار نشو تا چی نشنه و هلا در غیر اطول و تاریک را اطول و تباور رو که چی مداج انسانان اون دل چلی دیخوا روغ لار اخوا و سر تاریک و رسی بیدی و سر رو رو آقا استعمال شروع کرده دی نو که دو از دو وقت پا تیر دو سر با دو دوی شدات مولا زیاد شی ایمان دا که سایبان دوی نه
بله
دا پختنه ده چی آیا که مونگ دا افغانستان پا دیار خار پارا کتا کشا پا خانی جوری کو او متاجین پا که تدالی کو دوی یال تا دوانی هشتی یا دوانی نه که دا غا متاجین تدالی کهی پس لاغا چی دا متاجین.
بله حاجی صاحب خیر تلفن دقت رسو. خو خیر دا اغا موضوع و چه مخیم یادش و لو دا یادوانه هم وش و چه دره دره نیم میلیون معتادان لرو دوی تک پسلگون و رختونون هم جور شی بیا هم لشده. بله اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده. مهربانی کوی صاحب.
سلام شما و برمینام
سلام
بفرماین شنادی عزیز، خوش آمدین به برنامه.
مرد اینه که این متعادین نمی کسار مهاجین تریان میرن بعد و پنج درصد اینا معتاد قیمت در ایران یک مثل پلیسی معتاد سازی رو برای افغان ها.
بله
اینا بتوان رود کنیم بس ایران کسار میرن اینا بتوان رود شیش بگیم و عرض بگیدی شما حساب سرطرگاه کمت زیاد شخص میرم سطح مهاجین سریع سرات در این مال سفن بایر برسط رو به نام حسن سری تحویش میکنم از مسئول وزارت صحت عمومی به هر طریقی میشه از اینا پرسجوی بکنن چون اینا یک قاتل در سال حداقل 50 نفری به قتل میرسونه به خاطر از اینکه
عروس عزیز
در
سالمان بنام نوید سریف. بله لما موضوع
خارج نشن شنوندی عزیز. بله سوال اگر دارین.
بله سوال البته داو پدی که شک نشته چه اغا افغانان مخیزموش ملوانو میشاره وقتی چه گاونده یو هیوادونی که دیر افغانان متادیج خصوصا به ایران که اکثر افغانان چلته تو کلونی تیر کلیدی پا تریاک روش دی شویدی. بل اوریدون که ده تلیفون لاری لرو میروانی.
عرض سلام دارم آقای ساروان به شما و آقای نعیمی و میمانای محترم شنونده های گرامیتان.
سلامت دوستای سرشک صاحب.
ما هاشم سرشک هستم از لندن شما رو زحمت دادم.
بله آقای سرشک بفرمایید.
زنده باشین. ما یک دو سوال کوتاه دارم از میمانای محترم جوابش هم میخوام که چه جواب مسئولانه برای ما بودن که وقتی 14 سال پیش ما در افغانستان خودم هم بودم و همونجا بودیم کل ما شما آگاه هستیم که 14 سال پیش و این اندازه معتاد وجود نداشت. قسم کرکام هم میگه بسیار معتاد پایین بود، تعداد معتادین مواد مخدره پایین بود، همین هیروئین اینا. چی دلیل باعث شد که 14 سال زیاد شد؟ ما همین 14 سال که من خودم این مطبوعات تحقیق میکنم میشنوم هر نوع ایسایی که نه دولتی های ما کوشش میکنن مقامات مسئول بنابر اساس پالیسی های شانه هستی دکست همی ارقام رد میکنن، همی احسایه ها رد میکنن تا که بمی عدد بمی فاجعه بمی میار وستی و زیاد رسید، بزرگ رسید، همی ارقام شبه قدر بلند شد. چی وقت ما میتونیم که واقعیت گویی را تعیید بکنیم، واقعیت را بپذیریم که بخاطر مبارزه کردن ما خود از همی پذیرفتن
بله. سرش صاحب پیشتر عوامل افزایش معتادین در افغانستان گفته شد، پیشتر مهمانای ما در این مورد روشنی انداختن.
درست است. من دیگر چیز همی خواهیم بگویم این همی ارقامه که در 13-14 سال گفته میشه و خود ما هم میشه در این رسانه ها بعض وقتا که گفتیم همی مسئولین دولتی بنابرای پالیسی های خودشان این نمیل رد میکنن، همیشه رد کردن تا که در این اندازه رسید این پرابلم ما و شما.
سلام،
تشکر از شما.
بل اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله تماسشان قطع شد.
بل اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو. مهربانی کوی سب.
سلام علیکم سلام
دقیق سب سلام علیکم سلام
دقیق
مهربانی
ما اول که اون نظر و مثال متعلق رو دو تا طرح کردن سال که تنظیم نیست یعنی تنظیم کرده هم نست در کامل نکردیم خود رو نظر داده سه دفتر رو خاطر دی اوزگر افغانستان که کسیان که بختی که خلق و این کامبغا که دی متعجین تکنشه که مکتبون خرابی بلور پر خاطر بانه پختن هم نگاره از مثال ده متعجین که همی اکثریت کار اقتصاد وجه تیدی یعنی ده خاطر مطبع رسان خرابی در که یعنی مثال ده دولارون هنست اور پاس لگا مصرفونه پوزی کا دین پاس لگا مل کو یو تجارت کو تا کومڑے کی دکان نا یو مکیٹر تا پیدا سی بیا من ران سی
بله سلامت اوسه کو رمضان
شکر
بل اوریدون کله روزن معرفی کی
سعودلان کنداس خو بی کون تاس
مهربانی کی
اوریدون کو من ہونو
سلامت اوسه عبد الله صاحب
انا در ډیر خوشنون کی خبر دی چی داسی نشیان 3 میلیون تر رسیدل دی او لامل به نو وایل چی فاسان سره لاسرسی دی ورته شي کوک در یعنی پار ځای پر کی په مله ځای یو چی پر چې دا شي تو چې لاس سره خلک ورته کولای شي دا غټ د دې چی خلک نشي تو چې په ډیر آسان سره ترلاسه کولای شي نو
bale se
بل دا چی روغتیاي مرکزونه دي دا چې د خلکو عايزين چې وحال ورکول کیږي ډېر څنګه ورکول کیږي دا په بازار کم شي تو چې څه ورکول کیږي ما دا پېژنم
دا تاسو اوریدلې دي کوم لیدلې دي
یا دې نه دي خو دا چې د خلکو د خلاصې نه اوریدلې دي چې ول کیږي ډېر څنګه دا په یو ځای دی دا نه دوه دي په کندهار کې دا چې دي په دا کې وایي کیږي
سیده دیرم منه نه زموش ملوانه با تاسی تا پا دیارم زواب در که چه آیا لده نشه مواد و ده پریشودو لپاره لوحل و هم کار اخسل کی جاو کنه بل اوریدون که لرو بیا به ملوانو تور شو مهربانی که وی آزادی رادیو
سلامون سلوان سیدار زازی هم دیگه که آلی
مهربانی که وی زازی سیب
سلوان سیدار خسره پیگی چینه اطراب که کرد پیگی او ټول نه څه کول کیږي څر کیږي ته حاضر په خارونو کې یعنی کچې ته دا حکومت او دا شغلی اند ارق صفات اتنا شي دا شي وغړن تاسو پیدا شي لا ټول دي حکومت هغه دا چی دوی بند نه کی او دوی جدي هورونه کی دي باندې سامان خینو
زازي صاحب زازي صاحب لیکن دا ټول مخ کې اوریدون کې مرته اشاره وکړه او دا واقعیت هم ده چې په هغه سیمو کې مخدر مواد ډیر تولیدي شي یا کوکنار کرل کیږي چې دولت پر ډیر کنټرول نه لري نو حکومت هلته څه وکړي بیا
حکومت سره دلته چې د حکومت ور سره خپل لاس یې ور کابل کې تمن هو ور کابل ته درورم چې حکومت لاس وی ور سره نو دا خو د سینا د حکومت خپل حکومت نه دی چې حکومت یې کوي را دي چې کوم دلته یو پنځه رنجر راولي اول زده دی پکتیا خبره ده حکومت دې پکتیا ته راولي پنځه رنجر دې دې څوک کنه کړو چې هغه وخت دې کریندو وخت هم دی خو دې خپل ور سره لاس یې کابل کې وغړه نه په مابس کې په تاریخ کې زندانې څو تدریا نه
ډیر زیاته مننه کور ودان لټول اړیدونکو شیبه اوس ټلیفون مکوي چې تاسو په څرګندونو زموږ درانه میلمانه نظر څرګند کړي ډاکټر صاحب عبدالله وردګ ک په دې برخه کې تاسو نظر څرګند کړي دا چې یو شمیر خلک حکومت ملامتوي او وایي چې حکومت لکه څنګه چې روسیا ورېدونکو زادي صاحب ورته اشاره وکړه چې حکومت د زړه له کومې نه غواړي چې مخدر مواد ختم شي یا د کوکنارو کروندې له منځه یوړل شي نو چې کله داسې آزاد کړل کیږي او آزاد تولیدیږي او د په وینا دولت چې چارواکي هم پکې لاس ولري نو دغه حڅي کې د روغتیا په برخه کې کیږي چې کلینیکونه ورته جوړیږي د ټوله بیا بی فائدې دي کسرنګ
ولا مخکې خو ما ویلې او ما همیشه حقیقت ویلې د وسم وایم او بیم وایم او دا درته وایم چې نن 3.5 میلیونه دي دوه کاله یا درې یا څلور کاله چې بل سروي کیږي خدا نه خواسته خدا نه خواسته دا به 5 میلیونه ته رسیږي په تیر دیارلس کلو کې یا کم زیاتو کې هماهنګي معنی ده لیدلې بالکل هغه دا زه وایم چې هیڅ دولتي چارواکی چې دی هغه هماهنګي په حقیقت کې نشته دی خو د میز په سر باندې د میټینګونو په سر باندې دا موضوعات سره ډسکس کېدل به دا به بحث کېدل خو کله چې میټینګونه به خلاص شو عملی جنبه چا دې کارو ته نه ده ورکړې عامې روغتیا تا ته معلومه ده چې د عامې روغتیا ما مخکې ویلې چې دغه مسؤلیت د تداوی د معتادینو تقریبا 30% دی او 20% په نورو پورې تعلق لري دلته اوس کرل دلته خرڅول دلته مخکې د ما ملګري ویلې چې کومو منطقو کې چې هلته ډیر کرل کیږي هلته ډیر معتاد کیږي کابل کې خو نه کرل کیږي لیکن ولې په کابل کې معتادین زیات شوي دي په مزار شریف کې خو نه کرل کیږي په هرات کې خو نه کرل کیږي خبره دا ده تاسو په خپل ښه پوهیږي او ټول به درځي چې حقیقت وایو د 1.5 میلیونه نفوس ته د خلکو ته موږ او تاسو مسؤلیت لرو بل الله ته مسؤلیت لرو باید حقایق ووایو او تر څو به د حقایق د جناب وزیر صاحبانو د رئیس جمهور او د نورو په خاطر باندې چې کرزی صاحب خفه نشي پلانې وزیر صاحب خفه نشي دي په خاطر باندې موږ د 1.5 میلیونو مسؤلیت د 1.5 میلیونو خلکو مسؤلیت مو ځان ته کړی دی او خدای پاک ته ورتګ لرو دا هیڅوک په درد نه خوري حقیقت موږ ټولو نه دی ویلی او نه وایو بغیر د دې نه چې خپل ورځ تیرې کو ودرېږه چې د ما وزیر صاحب خفه نشي د ما رئیس جمهور خفه نشي لیکن د ما نن سبا معتاد که پرونه پورې د ما د ترزوې د سبب د ما ماشوم معتاد وي دې نه بخلاص نه لري دا 3.5 میلیونه څوک دي خو دا 3.5 میلیونه د موږ ورونه دي خوایندیم دي مایندیم دي دوی دي نو فلی هازه بل خبره تاسو ته دا وایم چې دا وهل د معتاد چې دي معتادین په نه 9% دوی درواغ وایي د دې لپاره چې غواړي چې د خلکو د نفرت د مراکزونه لري کې هغوی وایي چې موږ وهلو ټکول کې معتاد چې دی دا منحیث دی یو مریض موږ ورته ګورو دا یو مریض دی دا تعریف شوی دی یو مریض دی دې ته هیڅوک وهل نه ورکوي او مریض هیڅ وخت یو صحیح کارکونکی یا ډاکټر دی طب چې دی هغه د وهلو کار نه کوي دلته نه پولیس شته او نه بل شته دا تداوی دی موږ چې دی دا تداوی د طالبانه شکل باندې دی دا البته جبري شکل باندې نه دی کمپلسري نه دی نو د دې په خاطر که چېرته وهل لو ټکول زور زیاتوي نو نن به دغه تعداد دی احتیاط بم زیات نه کیده
تشکر
او بل را فروش چې دی فروش مخه چې ونه نیول شي د دې تداوی امکان نه لري
بله تشکر ډاکټر عبدالله وردک محترم انجینر زبی الله دائم شما هم تایید میکنید که میان وزارت های زیربط یا ادارات زیربط در افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از احتیاط هماهنگی وجود ندارد
ببینین اما وزارت مبارزه علیه مواد مخدر یک وزارت پالیسی ساز است و نهایت کوشش میکنند تا پلیسی ها و استراتژی های مؤثر را در قسمت ایجاد کنند، نه تنها در قسمت تداوی معتادین، در بخش از بین بردن که مزارع کوکنار، در بخش یا در قسمت دستگیری مافیا که خوشبختانه ما طی 5 سال گذشته در 3 قسمت ما دستاوردهای داشتیم. ما قبلا هم گفتم در قسمت تداوی معتادین ما حدودا در سال 2011 ظرفیت تداوی ما کمتر از 10,000 بود، اما حالا 39,000 شده. خود از این یک امانگی را بین وزارت صحت عامه و وزارت مبارزه مواد مخدر نشان میده. چالشی که در یک قسمت است، ببینین بیشترین حدودا بیشتر از 75% مراکز ما را کشور ایالات متحده آمریکا تمویل میکنه که سالانه حدودا 12 میلیون دلار است در سال، و حدودا 3 میلیون دلار بودجه افغانستان در قسمت تداوی معتادین با وزارت محترم صحت عامه است که هیچ قابل مقایسه نیست. و امی اردو پول هم اگر ما یک جای کنیم، ظرفیتی که فعلا در افغانستان ارقام وجود داره تکافو نمیکنه. در قسمت قبلا پیش از سال 2012 توجه عمده بالای افراد بود که خرده فروش ها و افرادی بود در گوشه و کنار شهرها یا دست فروشی یا مواد مخدر عرضه میکنند به معتادین. اما خوشبختانه بعد از او که پلیسی تنفیذ قانون ما ایجاد شد، توجه عمده ما یا تمرکز عمده ما بالای افراد شد که با پیمانه بزرگ قاچاق مواد مخدر میکردن، که ما در او پلیسی مافیا را به 3 کتگوری ردی اول، ردی متوسط و ردی پایین تقسیم کردیم که خوشبختانه ما در ردی اول سالانه 10 نفر متابتن تحت هدف قرار داشتیم، که در سالهای گذشته ما 8 نفر از یار دزگیر کردیم که مافیای بسیار بزرگ بودن. همچنان در رده های متوسط شما در زندان پرچرخی یا در زندان های ولایات برین، بیشترین تقریبا بیشتر از 50% خصوصا در زندان پرچرخی یک تعمیر بیخی جدا به زندانی مواد مخدر ایجاد شده.
اگر در
بیشترین زندانی ها فعلا در افغانستان مواد مخدر هستند.
انجینر صاحب، اگر در آینده اقدامات جدید در خصوص جلوگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر روی دست گرفته نشود، چی فکر میکنین با توجه به می تعداد روزافزون یا تعداد رو به افزایش معتادین مواد مخدر در افغانستان، رقم معتادین در تا یک سال دیگر به چند خواهد رسید؟
ببینین، یکی از چالش های عمده است، قبلا دوستان اشاره داشتن، تا یک مبارزی مشترک در این قسمت ایجاد نشه، وزارت محترم معرف، وزارت محترم عجب قاف و بعض وزارت های دیگه در قسمت اطلاع رسانی و گویدی به مردم با ما امانگی نکنن، مشکل است که ما بتانیم که با یک تداویم که صورت میگیره سالانه حدود 90% دوباره افرادی که تداوی میشن دوباره رو به اعتیاد میارن. خود از یک از چالش بزرگ است، افراد را ما در مراکز ما داشتیم که 11 بار تداوی شدن، اما بار 12 هم باز در مرکز ما مراجعه کردن به خاطر تداوی. یک چالش است، اما خوشبختانه ما یکی از چشمدیدهای خودم میگم، دمی جمعه که روز گذشته بود ما در شهر کابل در بیشترین نقاط گشتم، در زیاتر مساجد خوشبختانه ازرار مواد مخدر تبلیغ میشد از طریق منابر و مساجد. خود از یک پیام مثبت است تا مردم ما آگاهی دقیق از ازرار و عاقب ناگوار ازی داشته باشند. ببینین فعلا حدودا ما اگر 1.4 میلیون معتاد را که آغشته به اعتیاد هستند و همیشه مواد مخدر استفاده میکنند، اگر اوسط فامیلا را ما 5 نفر بگیریم، ما تقریبا حدودا چیز کم 10 میلیون افراد در افغانستان یا مستقیم یا غیر مستقیم متضرر هستند از نوعی مواد مخدری که در افغانستان
است. انجینر صاحب دائم کردی ودن ډاکټر صاحب خطاب کاکړ دی، ډاکټر صاحب او دی انجینر صاحب دائم خبري مو اوریدل چې وای چې په کابل کې دغه څه تبلیغ وشو، لیکن ورسته یې سایه وای چې په کلیوالي سیمو کې د معتادانو شمیر زیات شوی دی او مخ په زیاتېدو دی. ممکن ډېرې کورنۍ همدا اوس زموږ دا خپرونه واوري، ډېرې داسې کورنۍ چې نه پوهېږي چې له خپل معتاد غړي سره څرنګه چلند وکړي، په څه ډول یې له احتیاط لاس اخیستلو ته تشویق کړي. تاسې دا ډول کورنۍ ته څه وایست، څه باید وکړي؟
مهرباني، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مخکې مو زما همکارم وویل، ما هم دا خبره وکړله چې اعتیاد یو رواني اجتماعي ستونزه ده. کله چې مونږ وایو رواني اجتماعي ستونزه په دا معنا چې دلته یو تعداد کسان چې له بیکاری نه رنځ وړي، د نور مشکلات نه رنځ وړي، نور هر څه هغه مشکلات چې دوی تیر کړي دي او دوی مخه کوي او مخدره مواد ته دا یوازینۍ لاره د خپل د خلاصون دپاره بولي، او په همدغه شکل نور عوامل داسې کیدای سي چې دوی مخه راوړي مخدره مواد ته. اما پاتې شوه موضوع د دې چې مونږ مراکز صحي از مونږ دغه کوم پرسونل چې دي دوی څه وظیفه لري چې د دغه معتادینو په حق لبانې څه رقم چلند وکړي، دوی سره څه رقم برنامه ولري، او پاتې شوه د دوی د کورنیو او اجتماع مسله. که چیرې دغه اجتماع زمونږ د اجتماعي او زمونږ د کورنۍ په وطن کې چې دي دا ټول لاس یو بل سره ورنه کی، دا مشکل نه چې یوازې وزارت ساتمه او سی کولای دغه مشکل یوازې باندې حل کی.
بله، په دا معنی چې ځکه خوای چې کورنۍ باید څه وکړي،
ټول کورنۍونه دا هیله ده. بله، د هیله می ده د کورنۍونه چې دغه کسان دغه عزیزان چې معتاد دي یا په نشه باندې روغ دي، دوی واقعا باید په هغه عصري وخت کې په هغه خاص وخت کې دوی صحي مراکز ته معرفي کړي، او واقعا دوی سره په سپک سترګه ونه ګوري، واقعا دوی ته ډیر احترام وکړي. واقعا دوی ته دوی مشکل لري، یو مریض د رواني دی، داسې فکر وکړئ چې دا یو مریض رواني دی. اوس داسې کیدای شي چې مونږ واخلو مریض رواني هم ووهو ویټکو یا دا وکړو. مطمئنا مخکې یو ورور اشاره وکړه چې وایي معتادین په مراکز کې د تداوي وهل کیږي، الان چې داسې خبره نه ده. دغه معتادین معمولا په بازارونو کې، په کوڅو کې، په هر ځای کې چې په محلو کې دوی مواد څکوي، چون یو علاقه ده، دغه د خاطر خلک ډېر ورځنه بد وړي او ښه چلند نه کوي. زما هدف دا دی چې په دغه پروسه کې
فکر نه کوي که چېرته خلکو ورنه بد نه وړلی، پس پکه سترګې نه کتلی، ممکن تر دې هم د معتادانو شمېر زیات شوی وی.
بلکل بلکل، یعنی خو دا خو یو فاکتور ده، رواني مشکلات یو، او په همزمان کې دوی سره د کورنیو او د اجتماع نه حمایت کول. کله چې حمایت د اجتماع او کورنۍ له لاسه ورکړي، دوی نو بیخي هم قرقرات ځي، هغه تداوي خو پرېږده چې دوی نورو مشکلاتو ته اخته کیږي. نو زما په کار دی د رواني لحاظه دغه کورنۍ باید ډېر دوی سره په ډېر ښه وضعیت باندې چلند وکړي، مراکزو ته یې راولي، تداوي دپاره چې کله دوی رخصت کیږي د فالاپ یا تعقیب برنامې ښه هغه کې په نظر کې ونیسي. واقعا د دوی هر هغه کوم پروګرام یا مشکل چې ورته پیدا کیږي د صحیح مراکز سره په تماس کې اوسیږي، تر څو چې دوی شي کولای چې په دغه درانه نظر باندې معتادین ته وګوري او دوی دې ته وهڅوي چې راسي.
شما شنونده های عزیز، بخش دوم و آخر برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی به پایان رسید. از مهمانان ما دکتر خطاب کاکر، مشاور وزارت صحت عامه افغانستان، انجینیر ذبیح‌الله دایم، مشاور ارشد وزارت مبارزه با مواد مخدر، و دکتر عبدالله وردک، سابق مسئول دپارتمنت کاهش تقاضای مواد مخدر در وزارت صحت عامه افغانستان، سپاسگزاری میکنیم که به در برنامه با ما بودن و به سوالات پاسخ ارائه کردند.
له تاسو اوریدونکو هم منندویو چې ټلیفونونه مو وکړلو، خبرونه مو تر پایه واوریدله. د ازادي رادیو خبرونه تر وو بجو دوام کوي. د ماښام لوو بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله اس میں سخت ناچاری داشن خاله سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله سرو بازار جوڑی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی بسرو سرو بازار جوڑی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے